دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم دروندونکو زه اشخلا رحیمزو يم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د بل هر وخت په پرتله د سولې د خبرو د پیل لپاره زمينه مساعده شوې ده د دغه وزارت وایي ناجی انوري امریکا غږ ته وویل چې حکومت د طالبانو سره د سولې د خبرو پیل لپاره ټول خندونه او پلمې ختم کړې دي ځینو رسنیو خبر ورکړی چې ښایي د افغان حکومت مرکچی پلاوی د سه شنبه پر زوهی ته سفر وکړي خود دغه پلاوی یو غړی محمد نادقی امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې په ورته وخت کې د افغانستان د مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خزون په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د اسیرانو د تبادلې بحث پیل شوی دی او ښه پرمخ ځي د بهیر له بشپړېدو وروسته به د مذاکراتو د پیل لپاره زمینه برابره شي تیره ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین هم د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې د بین الافغاني مذاکراتو پر زر پیلېدو ټینګار کړی و په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د مجلس دیموکرات غړو د دغه هیواد د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو مایک پامپیو او مارک اسپر نغښتې دي چې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې پړه د گواهی ورکولو لپاره د یوې اجتماعي غونډې ته حاضر شي د استازو مجلس د څارنې او اصلاحاتو کمیټې غړو د وزارتونو ته لیکونه استولې دي او ویلي دي چې دغه وزارتونو استازي حاضر نشول رسمن به استجواب کړي ټاکل شوې د اجتماعي غونډه نن د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر د میاشتې په دویمه وشي او د وزارتونو هم په دې غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی د بخښنې نړیوال سازمان د ایران په امنیتي ځواکونو تور لګولې دی چې د خلکو نه د اعتراف د اخیستو د پرې د شکنجې نه کار اخستی د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی د تیر کال را په دې خوا چې مظاهره چانو ځپل پیل شوی دی حکومت سلګونه کسان بندیان کړی دی په ایران کې تیر کال د نومبر په میاشت کې وروسته تر هغه خلکو پراخ مظاهرې وکړلې چې د پټرولو بیې د اندازې نه زیاتې لوړې شوې خو امنیتي ځواکونو مظاهره چان وځپل او ګڼ شمېر یې ونیول د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې ویل شوی دی چې د ایران حکومت شاوخوا وزره کسان د مظاهرو په تړاو بندیان کړی دی په نیول شو کې ماشومان هم شته چې د ځینو عمرونه یې لس کاله دي د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې په قبرص د غیر مهلکو وسلو په پلورلو بندیز د یو کال لپاره لری کوي تقریبا دیرش کاله کېږي چې امریکا په قبرص د وسلو په پلورلو بندیز لګولی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د سه شنبه په ورځ د قبرص د جمهور رئیس نیکوس اناس تاسیدیا سره په تلیفون کې خبرې وکړلې او د واشنگتن د دریز د بدلیدو خبرې ورته ورکړه ترکیه چې د قبرص سره د مدیترانې په بحیرې کې د ملکیت پر سر جنجال لري د واشنگتن د اقدامې غندلای د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون وایي د لبنان مشرانو چې په جنجال کې ګیر دي د سه شنبه په ورځ ژمنه کړې ده چې د دوه ونیو په منځ کې به استراري کابینه جوړه کړي دا کابینه په لبنان کې د مهمو او عمده اصلاحاتو د راوستو لپاره جوړیږي د اګست د میاشتې د څلورمې را په دې خوا چې په بیروت کې زوروره چاودنه وشوله ښاغلی مکرون د دویم ځل لپاره لبنان ته سفر کړی و په دې چاودنه کې 180 کسان ووژل شول او زرګونه نور ټپي شول او وروستی خبر دا چې د امریکا پرته د نړۍ هغه قدرت لرونکي هیوادونه چې د ایران سره یې اتمی موافقه لاسلیک کړې ده د دې موافقې د ساتلو لپاره یې ژمنه کړې ده او د امریکا د هغو هڅو سره یې مخالفت ښودلی دی چې له مخې یې په ایران نړیوال اقتصادي بندیزونه لګول شوي برطانیا، فرانسا، جرمنی، چین او روسیا کوښښ کوي چې د ایران سره په 2015 کال کې شوې موافقه وژغوري خو امریکا ترې په 2013 کال کې ووته او د غې نیټې را په دې خوا ایران هم خپل اتمی فعالیتونه ډېر کړي دي د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واوریدل
د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې رپورټونه او مرکه لرو هله د خبرونه تر پای واوري دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار رابرت اوبراین له جمهور رئیس اشرف غنی سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د ژر پیلېدو په اړه ټینګار کړی دی. په دغو خبرو کې دواړو اړخونو د بندیانو د خلاصون او اوربان په اړه هم خبرې کړي دي، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیل د بندیانو د خلاصون پر سر د جنجال له امله ځنډېدلی چې لا یې برخلیک نه دی معلوم. ورسره د جمهور رئیس غنی او عبدالله ترمنځ د مصالحې عالي شورا پر سر رامنځته شوی اختلاف نه دی اوار سوی. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
ولسمشری مانی وای چې ولسمشر غنی د امریکا د ملي امنیت شورا له سلاکار سره طالبانو ته د سولې درسېدو لپاره دوربند پر اړتیا او تر څنګه له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کړې. د طالبانو د پات 360 بندیانو په خلاصون کې ځند هغه څه دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیل له ځند سره مخ کړی.
مذاکرات مستقیم
د افغان حکومت او طالبانو د ډلې ترمنځ باید مذاکرات ژر تر ژره پیل شي. دواړو اړخونو د تلپاتې سولې لپاره د اوربند پر اهمیت خبرې وکړې. همدارنګ د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا سلاکار ټینګار وکړ چې هیواد باید د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي.
امریکا داسې مهال یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو د خبرو پر پیل ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه د مصالحې عالي شورا د جوړېدو پر سر ناندري روانې دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دغه شورا د مشر عبدالله د هغه دریز هرکلی کړی چې وایي د شورا د غړو د ټاکلو لپاره نورو مشورو ته اړتیا ده. وروسته لاغه چې ولسمشر غنی د دغه شورا رهبری او غړي اعلان کړل، پخوانی ولسمشر حامد کرزي وویل چې په حکومتي چوکاټ کې غړیتوب نه مني. ورسره عبدالله اعلان وکړ چې د مصالحې هغه شورا جوړشت د هغه مسولیت دی او د دې لپاره د ولسمشر د فرمان اړتیا نسته.
ولسمشر ته لازم ده چې په دې حق لا په مشوره یو د بل په دې مسایلو باندې حل د مسلې ته لاره د حل پیدا کی، ځکه چې مونږه د سولې په درشل کې وو او دا کړنې په سولې باندې په مستقیمه توګه منفي اثرات ګرځي. یعنی په دې معنی چې د طالبان موقف په دې مسله کې راځي قوی کوي.
شنون کې وای په کار د چولس مشر غنی د سولې مشورتي لوی جرګې غوښتنې ومني او د طالبانو د پاته بندیانو د خلاصون لړۍ پیل کړي.
دوه اساسي خندونه په مخ کې موجود دي، یو دا چې د افغانستان د حکومت داخلي کشاله د دې سبب شوې دي چې د افغانستان د سولې پروسه تر اوسه ځندېږي. دوهم دا چې اصلا دغه اراده نشته که په ځینو طرفونو د حکومت کې دغه اراده موجوده وي، خو پر راست حکومت کې دغه اراده نشته.
په ورته وخت کې په کابل کې د برتانیا سفارت په افغانستان کې روان تاوتریخوالی غندلې او د افغانانو د ملاتړ د ژمنې ترڅنګ ویلي چې د سولې لراغلي فرصت څخه باید ګټه پورته او ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، پاکستان د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل رول ته د یو سهولت په توګه ګوري. په پاکستان کې پښتون ملت پالو ګوندونه او څیړونکي د اسلام آباد د غرول ته څنګه ګوري؟ دې پوښتنې ته د جوابونو لپاره نورحال د شهناز نفیس پر رپورټ کې واوري.
پاکستان د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې د خپل رول په اړه وایي چې اسلام آباد په سولې کې د اسانتیا پیدا کولو لپاره رول لوبوي، او کې دیشي دغه یو علت وي چې اسلام آباد ته د یو کال نه کم موده کې د طالبانو پلاوی دوه سفرونه وکړل. خو په پیښور کې د سولې او شغړې هوارولو د مرکز سیډونکې پروفیسر جمیل چترالی وایي چې په دواړو ډلو کې د یوې سره زیاتې اړیکې ساتل به مثبت پیغام ورنه کړي.
دا غي چې کوم سټیټمنټ راځي نو که تاسو خیال کړئ نو په هغه کې هغه د وزارت خارجه نه سمطالبي کوي او دا غي په بدل کې د طالبانو ترجمان شاهین صاحب کوم سټیټمنټ جاری کوي، نو هغه دا وایي چې مونږ د حکومت پاکستان مشکور یو چې هغه د افغان مهاجرینو مسله وړو وړو جرایمو کې چې کوم مهاجرین په پاکستان کې کېتی دا غي مسائل، یعنی هغه ټول مسائل چې کوم یو ریاست د بل ریاست سره خپل مذاکراتو کې ډیسکس کړي تقریبا اومه غشانتي رنگ دیتا ورکړي کیږي.
پاکستان کې پختون ملت پال غوندونه په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان کوششونه نږدې نساري. پخوانی سینیټر او د عوامي نېشنل پارټي ویانت زاهد خان وایي چې اسلام آباد په دغو هڅو کې دوی سره سلا نه کوي، خو وایي پاکستان له پکار ده د جګړې دواړو ډلو سره یو شانت چلند وکړي.
پاکستان چې کوم طالبان افغان طالبان دي د هغې سره د دوی ښه مراسم دي او دا د نه نه دي، او چې کله د افغانستان جهاد شروع شوی نو دغه خلک مونږ اسټبلشمنټ سپورټ کړي او تر ننه پورې هغوی سپورټ کوي. دا ده چې د افغان ګورمنټ سره هغه روابط هم پکار دي چې کوم دي طالبان سره کوي. د هغې مین وجه دا ده، یو مین سټیک هولډرز هغې دي چې کله په افغانستان کې امن راځي، مذاکرات څه خبر راځي، نو هله به شي چې دا ټول انګوډي.
د پاکستان یو پخوانی پوجی محمد سعد وای اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو دواړو سره په رابطه کې دی، خو دا منی چې پاکستان ځینې تیروتنې کړې دي.
زنانم چې پاکستان غلطۍ نه دي کړې، پاکستان غلطۍ کړې دي. هغه غلطۍ چې کوم دي نو زما په خیال باندې پاکستان اوس دا غي خیال ساتلې دي، او کوم مخکې پاکستان باندې کوم الزام لګې ده چې هغه طرفدارې کوي یا دا کوي، زما په خیال باندې دی اوس چې کوم پاکستان کوم رول کړی دی هغه کې پاکستان بالکل طرفدارې نه دی کړی. هغه افغان حکومت سره چې کوم دی نو لارې چې کوم دی پرانستې دي، هلته هم خبرې ترې دي که د پاکستان سر لخکر دی جنرل قمر باجوه صاحب، او د پاکستان دغه دی صدر اعظم دی هغه هم افغانستان سره چې کوم دی خپل حکومت سره مفاهمت ته لارې وسره کولاو دي، خبرې ترې خپلو کیږي.
ولی پاکستان په افغان سولې کې د سہولتکار رول لوبوي؟
پاکستان حقانی نیٹورک په شکل کې امریکنز ته سپورټ ورکړي، نو بل خوا د تحریک طالبان پاکستان په شکل کې د امریکې نه د مدد طرفدار هم لري. پاکستان یو طرف ته د دنیا سره افغانستان پیس باندې نیګوسییشن کوي، نو بل خوا هغه د چاینا لپاره په ریژن کې کنسیشن هم غواړي. پاکستان کو یو خو د افغانستان د انټرنل ډیموکراسي خبره کوي، نو ور سره د لاین او د کشمیر د مسلې د حل تر ته هم وخت په وخت خبرې کوي. دا یوازې سہولتکاري نه ده، بلکې دی کې یو ډیپلوماسي دا چې پاکستان د خپل باونډریز د انټرنیشنل ریکګنیشن خبره کوي. لګیا دي
تیر اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو د پلاوي سره د لیدلو وروسته د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی وو چې طالبان د حل د لارې موندلو نیت لري، او وای په سوله کې د پرمختګ لپاره خوشبینه ده، خو دا معلومه نه ده چې پرمختګ به څنګه او کله کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خپرونه اورئ. پاکستان د خلکو د تګ راتګ لپاره د چین سپین بولدک د بندر پرانستلو وروسته په نږدې راتلونکي کې د تورخم بندر د پرانستلو خبر ورکړي. د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي ویلي چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د کمیدو وروسته دا پریکړه کړې ده. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله راپورټ لري.
افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک د سرحد د پرانستلو وروسته به ژر د تورخم سرحد هم د هغو افغانانو پر مخ چې پاکستان ته د تللو نیت لري پرانستل شي. صادق خان د خپل ټویټر په پاڼه د سه شنبې په ورځ لیکلي چې د هغو افغانانو لپاره چې تورخم له لارې په پلي ډول سفر ته په تمه دي، هغوی به ژر یو ښه خبر واوري. صادق خان ویلي چې د کورونا د وایرس په پیښو کې په پرله پسې ډول د کموالي وروسته پاکستان د چمن او سپین بولدک سرحد د پلو تلونکو افغانانو مخ پلانس چې زړګون افغانان پر هر ورځ تګ راتګ کوي. هغه ویلي چې د چمن سپین بولدک د لارې د پرانستلو په لومړۍ ورځ 15,000 افغانانو پر دغې لار سفر کړی. پاکستان د تیر میلادي میاشتې اګست په روسیو کې د چمن سپین بولدک سرحد د هغو افغانانو پر مخ چې دغه هیواد ته تلل غواړي پرانس، چې د سرحد د پرانستلو وروسته په لومړۍ څلور ورځو کې شاوخوا 150,000 افغانانو پر دغې لارې تګ راتګ کړی. پاکستان دا پریکړه په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل د پلان د نوبتي غونډې وروسته کړې ده. د دوشنبې په ورځ په دې غونډه کې افغانانو ته ته د پاکستان د کنسولګری ولخوا د ویزو د ورکول مسالم خبري شوې د دې غونډي وروسته د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د اقتصادي چارو مئین میرویس ناب خبر اعلان کوي چې پاکستان ژمنه کوي چې په خپل سیاسي نمندګیو کې د ویزو د ورکول د لپاره ظرفیت لوړ کړي
د قسمت ایجاد سهولت برای صدور ویزا
د ویزو د صادرولو په برخه کې اسانتیا او درامنځته کول او افغانانو ته د ویزې د ورکول لپاره هم موافقه وشوه او د پاکستان اړخ ژمنه وکړه چې د پاکستان د ویزې غوښتونکو افغانانو تقاضا ته په کتنې به ظرفیت رامنځته کړي
ایجاد کنن
پاکستان د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د وبا د خپرېدو وروسته افغانانو ته د ویزو د ورکول لړۍ بند کړې ده د چمن سپین بولدک لاري افغانان پاکستان ته پرته له ویزو د افغانستان د پیژندګلې په پانو تک راتګ کوي د کرونا وبا د خپرېدو وړاندې پاکستان یوازې هغو افغانانو ته چې پر پاسپورټونو یې د دغه هیواد ویزې لګېدلې وي د سفر اجازه ورکوله په تیرو پنځه میاشتو کې په زرګونو افغانان چې د کرونا ځینې غړي په پاکستان کې دي د پاکستان د ویزو د بهیر د پرانیستلو په تمه ورځې شپې سبا کوي د پاکستان په څیر په افغانستان کې هم د کرونا د وایرس مثبتې پیښې ډېرې کمې شوې د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې په اتو ولایتونو کې د کرونا د وایرس یو دېرش مثبتې پیښې ثبت شوې دغه وزارت مرستیاله وایانده معصومه جعفري وایي چې په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې څلور تنه د کرونا د وایرس په ناروغۍ مړه شوي
در 24 ساعت گذشته از آزمایش
په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس د 122 مشکوکو پیښو د معاینو پایلې یو دېرش مثبتې پیښې وې چې ورسره د ټولو مثبتو پیښو شمېر 8200 ته رسېدلی دی
په افغانستان کې د کرونا د وایرس د وبا د خپرېدو راهیسې د سې شنبې تر ورځې ټول 1404 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 9250 تنه نور پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس 1540 فعالې پیښې شته دي په افغانستان کې په پرله پسې ډول د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو د کمېدو وروسته ژوند بېرته عادي حالت ته ستون شوی د ښوونځیو پوهنتونونو کاروبار مرکزونو او دولتي دفترونو د پرانیستلو وروسته نن په دغه هیواد کې شپږ میاشتې وروسته ورزشي مرکزونه هم بېرته پرانیستل شوي دي
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده درنو اوریدونکو د افغانستان د حکومت تازه معلومات ښيي چې د تیرې اونۍ په سیلابونو کې 190 تنه مړه شوي او 102 نور ټپیان شوي دي د افغان چارواکو په وینا په دغو سیلابونو کې خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اوښتي دي په مکرې په دې اړه د ممتاز بهیر رپورت
په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی د سه شنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل پروان میدان وردګ لوګر پنچیر کاپیسا ننګرهار پکتیا نورستان خوست کونړ لغمان بامیان غزنی او کابل هغه ولایتونه دي چې د نورو سیمو په پرتله پکې زیات سیلابونه راوتل دي د خاغلی جیلانی پر وینا په دغو سیلابونو کې تر اوسه د لږګونو کسانو مړی موندل شوی دی
د سره اون تلفات جانی او خسارات هم گفتم
د دغو سیلابونو له عمل خلکو او عامه منفعت تاسیساتو ته درانه ځانی او مالی زیانونه واوختل چې وحشتناک او نه جبرانیدونکي دي چې له دې ډلې تر اوسه 190 تنه شهیدان دي او خای چې دا شمیر لا هم د تغییر په حال کې وي 102 تنه ټپیان دي
172 تن زخمی
خاغلی جیلانی زیاته کړه چې دغه سیلابونو له عمله 1055 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوی او 2690 نور سناسه تخریب شوی دي د افغان حکومت دغه چارواکي په وینا تر اوسه سباندې 3000 سیلاب ځپلو کورنۍ ته مرستي رسیدلې او د مرستي رسونې بهیر لا هم دوام لري د تیرې اونۍ سیلابونو تر ټولو زیات ځانی او مالی زیانونه په پروان او ورپسې په میدان وردګ لوګر او پکتیا ولایتونو کې اړولې دي په ولسی جرګه کې د لوګر استازي انجینر محمد آصف نبیزی امریکا غکته وویل چې په دغه ولایت کې سباندې 200 کورونه د سیلابونو له عمله ویجاړ شوي او له سیلاب ځپلو سره د حکومت لخوا د مرستو بهیر دوام لري
دا کوم مرستې سوي دي نه دا کافي نه دي زیات مرستو ضرورت لري چې خپل وزیر صاحب اصول زمخ لوګر ترغلی وو تقریبا 3.5 میلیون افغانۍ ځان سره نه دروړي او د 5000 کورونه سره دی خوراکي توکو واده کړی و چې دوه موټر کېدای شي نن لوګر ته راورسیږي ټوټل شپږ موټر دي چې 5000 کورونا لپاره دي هغه هم راتلونکي ورځ یا سبا یا بله ورځ هغه هم لوګر ته راورسیږي دا کومې مرستې شوي دا کفایت نه کوي
خو په ولسي جرګه کې د پکتیا استازي سید حسین ګردیزي امریکا غږ ته وویل چې په دغه ولایت کې له سیلاب ځپلو سره تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده شوې
دا مشکلات چې مخکې پیښ شو په ټول افغانستان کې او حکومت مرکزی هیڅ توجه نه وکړ په پکتیا کې.
د پروان ولایت یو شمیر اوسیدونکو هم د حکومت لخوا د مرستې رسونې پر بهیر انتقاد کوي. جناغا او محمد سالم چې په پروان کې د سیلابونو لامل کورونه ویجاړ شوی وای،
حکومت
مرستې ورسېدې خو مستحق کسانو ته مرستې نه ورکول کیږي. کوم مرستې چې روړي په هغه کورونو کې دی کېږي چې ویجاړ شوی دی. په بغلان کې په وظیفه کې عمرته خبر ورسید چې کلی ته ورسید هیڅ هم راته پاتې نه وو. پلار مې شهید شوی، مور مې او دیار لسکل نه خور مې د خاورو لاندې پاتې دي. هیڅ مرسته را سره نده شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د معلوماتو په اساس تر اوسه هم په پروان کې د شپږویشتو سیلاب ځپلو جسدونه ورک دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د وروستي جسد تر موندنې به عملیاتو ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
متحده ایالاتو کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ملاتړو او د تور پوستو د حقونو د فعالانو ترمنځ د نژادي تاوتریخوالي پر سر د معترضینو ترمنځ له خونړۍ پیښې څخه وروسته دا مسله اوس د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمپاینونو برخه ګرځېدلې ده. د امریکا ژغ د رپورت پر اساس جمهور رئیس ترامپ دغو اعتراضونو ته د قانون او نظم په شعار سخت جواب ویلی دی، په داسې حال کې چې د هغه دیموکرات سیال جو بایدن انتقاد کړي چې جمهور رئیس په بې پروايي تاوتریخوالي هڅوي. نور حال زموږ د خبریال وحید فیضی په رپورت کې ووري.
د دوشنبه په ورځ ولسمشر ټاکنو کې د دیموکرات ګوند کاندي جو بایدن ولسمشر ترامپ د اوریګان ایالت په پورتلند کې د ولسمشر د پلویانو او د تور پوستو د حقونو د فلان ترمنځ د مرګونو شخړې له کبله تورن کړ.
هغه ښایي په دې باور وي چې د قانون او نظم د ټکو کارول هغه پیاوړی ښایي، خو په دې کمزورې ښکاري چې په دې هیواد کې خپل هغه پلویان نشي آرامولی چې د وسلوالو یاغیانو په څیر اعمالو باندې لاس پورې کوي.
د شنبه په ورځ په پورتلند کې د ولسمشر ترامپ د پلویانو چې ځینې مسله او د تور پوستو د حقونو د فلان ترمنځ په شخړه کې چې له تیر درو میاشتو راهیسې مظاهره کوي یو کس په ډزو وژل شو. په پورتلند کې دا وژل شوی کس د یوې محافظه کار ډلې سره تړاو درلود چې د وطن پرستی عبادت په نوم یادیږي. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر هغه معترضین ته چې د ده ملاتړ کوي د با عظمت وطن پرستانو په نوم یاد کړی دی. تیره اونۍ د ویسکانسن ایالت په کینوشا کې د ترامپ یو ملاتړی د مظاهرې په جریان کې درې کسان وشتل چې دوه پکې وژل شول. دا شخړه د یو تور پوستي د وشتل کېدلو وروسته وشوه چې د پولیس سره په ناخته کې وځلې په شا وشتل شوی وو. د جمهوري غوښتونکو په ملي غونډه کې ولسمشر ترامپ د تو کمیزو برابرۍ او مظاهره کوونکي خپل سری وبلل او پر دیموکراتانو له دې عمله انتقادونه وکړل چې د افریقایي امریکایانو د رایو جلبولو په هدف دا ډول بې باکه
که دیموکراتان له انارشیستانو بلواکونکو پاتونکونکو باغیانو لوټمارانو او بیرغ سوزونکو سره دریږي دا د هغوی خپل کار دی، خو زه ستاسې د ولسمشر په توګه د هغوی برخه نه یم.
د دوشنبه په ورځ بایدن د هر ډول تاوتریخوالي غندنه وکړه که هغه د د پلویانو یا د مخالفین لخوا ترسره کیږي.
دا په ساده ټکو کې به قانوني ده او هغه کسان چې دا کار کوي باید تر قانوني څار لاندې ونیول شي. تاوتریخوالی بدلون راوستلی نشي، یوازې ویجاړی رامنځته کوي.
ولسمشر ترامپ په پام کې لري چې روانه اونۍ کینوشا ښار ته لاړ شي. په داسې وخت کې چې د ویسکانسن دیموکرات ولی ټونی ایورس ورته پیولي کې ویلي چې کینوشا ته په سفر کې له سره غور وکړي، ځکه د هغه په وینا دغه ښار ته د هغه راتګ ښایي د ناکراریو د سمون هڅې ناکامه کړي. د پورتلند دیموکرات خاروال ټیډ ویلر هم پر ولسمشر ترامپ نیوکه کړي او هغه په هیواد کې د کرکې او تفرقې پر رامنځته کولو تورن کړی دی. خو ولسمشر ترامپ په ټویټر کې ویلر یو احمق بللی چې د نظم ساتلو لپاره ملي ګارد ته امر نه دی کړی.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د سپتمبر د میاشتې دوهم نیټه په بحره کاهل کې د دوهم نړیوال جنگ د رسمي پاته پر رسیدو دلالت کوي او ځکه نو دا د نړیوال جنجال خاتمه و. پنځه اویا کاله پخوا په دغه ورځ د جاپان بی له قید او شرط نه د تسلیمېدو اسناد د امریکا او جاپان استازو د یو ایس ایس بینزوري په کښتۍ کې په داسې وخت کې لاسلیک کړل چې د ټوکیو په خلیج کې لنګر اچولې و. د می د میاشتې په اتمه نیټه آلمان تسلیم شو. په دې سره په اروپا کې دوهم نړیوال جنگ پای ته ورسید. سره له دې هم جنگ په بحر الکاهل کې دوام درلود او جنگ تر هغې پورې ختمېدی نه شو تر څو چې جاپان خپلې وسلې په ځمکه نه وې ښودلې. د جولای د میاشتې په شپږویشتمه نیټه یعنی د امریکا د اتومي بم د کامیاب ازمایښت نه لس ورځې وروسته متحدو مشرانو د پوتسدم اعلامیه خپره کړه او دا داسې یو سند و چې د جاپان د امپراتورۍ لپاره د تسلیمېدو شرایط پکې څرګند شوي و. که جاپان دغه پیشنهاد رد کړي دا به سمدستي کړاو وګالي تک که جاپان دغه پیشنهاد رد کړي دا به سمدستي کړاو وګالي او د بشپړ تک که جاپان دغه پیشنهاد رد کړي دا به سمدستي کړه وګالي او د بشپړ تباهي سره به مخامخ شي. جاپان دغه الټیمیټم رد کړ ځکه دا ضرور شول چې جاپان ته د جنگ په میدان کې ماتې ورکړه شي او په څرګنده توګه دا یو ډارونکی کار و. امریکا او متحدین څه باندې درې کاله په بحر الکاهل کې د جاپان سره په جګړه اخته و. دا په تاریخ کې یو پراخ سمندري جنگ و. د بحر الکاهل د درس ټاپو سختو جنگونو چې اکثر وخت د جاپان د مغلوبه شوو عسکرو او ملکیانو یو شان په دسته جمعي توګه انتحار کېدل د امریکا قومندانې قانع کړله چې په جاپان باندې د تیری کولو په نتیجه کې به دواړه خواوې د ځاني تلفاتو سره مخامخ شي ځکه نو دا پریکړه وشوله چې جنگ باید په چټکه او قاطع توګه پای ته ورسیږي. د راتلونکو هوایی حملو د خبرداری پاڼې له هوا نه وغورځول شولې او له ملکیان نه پکې غوښتل شوي وو چې له خپلو ځانونو د راتلونکو هوایی حملو د خبرداری پاڼې له هوا نه وغورځول شولې او له ملکیان نه پکې غوښتل شوي وو چې له خپلو ځایونو نه ووځي. امریکا دوه اتمي بمونه د جاپان په دوه ښارونو باندې د درو ورځو په وقفه کې وغورځول. بالاخره د جاپان مشران قانع شلو چې جنگ د ګټلو وړ نه دی او د جاپان امپراتور هیرو هیټو د اگست د میاشتې په څوارلسمه نیټه اعلان وکړ چې جاپان به تسلیم شي. جنرال ډاګلاس مکارتر د یو ایس ایس میزوري په کښتۍ کې د لمانځل نه وروسته وویلې نن د ټوپکو ډزې غلې شوې دي او د متحدینو په وکالت د جاپان تسلیمېدل ومنل. ستره ټراجېډي پای ته ورسېدله. یوه غټه کامیابي په نصیب شوله. له آسمانونو نه نور د مړو باران نه کېږي. سمندرګي یوازې تجارت ته حمل کولی شي او وګړي هر چیرې د لمر په روښنایي کې قدم وهلی شي. ټوله نړۍ په آرامه توګه په سوله کې دا مقدس ماموریت بشپړ شو. د بحر الکاهل حوض ته د نوي آزادې نړۍ منظره را پیدا شوه یا راغله. اوس ازادي تیرې کوونکې ده او ډیموکراسۍ په مارش کې ده. اوس په آسیا او همدغه راز په اروپا کې آزاد شوي خلک د ازادۍ او له ویرې نه د آرامۍ د بشپړه خوږوالي مزه څکي. د 1945 کال د سپتمبر په دوهمه نیټه دوهم نړیوال جنگ په رښتینې توګه او بلاخره پای ته ورسید او نوې مبدا پیل شوله. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سرمقاله چې تاسو واورید.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورید.
تاسو سرمقاله واوریدا چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برښنالیک للارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وب پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.